ده، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقه برخه. تر ریشې وروسته چې ده ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته. او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبي غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دی په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي. چې دا چې شي دی تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا روانه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې روانه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه یې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی وي هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو. د دې پورتني ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسو ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چکي وده کوي چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایي. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی؟ موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینی طبقه دا خو پورتنی طبقې وروسته قرار، لاندینی طبقه کې بی سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رښتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رښتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د پدې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وای په دوه ډوله ده، یو موازي ده بلې چې د جال شکل. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولای، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولای، مګر په جال شکل رګبندی کې چې د مشکوالای سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته ډبل ده. هغه لکه موږ د توتو د سیبو د دې پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندی کې چې د لکه غنم، جوار د دې رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې، دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل سوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او دا نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي
دی هم زوجی تکثر، هم غیر زوجی تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی، دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دی، چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی، د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري، چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه، خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار بې حسه کوي، هغه برخې ور بې حسه کوي، چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل و هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی، یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري، چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي، چې دوی د خپل تغذیې لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چې کوي د ښکار کوي، او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې، همدارنګه انسانانو کې، د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه، بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه، هغه و هلسون ته ځان رسي، هلته وده کوي. چې کله خپل وده وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د هلسون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي، او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کوم خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځانو مشلوي. موږ وایو دی چې د مثال موږ دغه د غایته مواد لري یا مثال دی چې د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلي یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي همدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوښ پېښه سوي دي چاچا پېره سوي دي چې دغه پوښ چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کیږي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ را دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کې د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجی دی هغه وایو. د کوخ چنجی چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کیږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي چې کچیر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کم هګۍ چې په لاسونو باندې نشلی او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسې د دې هګۍ چې د هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغي لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بی اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نور نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډیر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډیری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي ډیره اوسي، چې په ډیرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډیر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنی برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنی برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسو د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلي. دویم سوال دی: جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته دغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلا چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده د زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنې درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي.
چې یوې چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بولی جوړ شوی وي، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې د حالبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتی متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلېدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی، یعنی د مسانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځین وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړی چې نفرونو چې دی په میډیولا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي، او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې وشته ډول رګونه سره نښتي ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډول رګونه، چې د دغه وشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي، چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته ورته اوشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي، هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و به هیږي، دلته د لومړي شبکې وژل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي، چې کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي، ځینی قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي، چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي، یا د کم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د هغه کم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کیږي خالی کیږي، په لویس کې چې کیږي خالی کیږي. چې د دغه لګنچه د لاري بیا موږ وایو دوی راځي و کمی برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي. اور پسی رزو ده تشو بولو دفع کول وایو. موج وایو کم لگنچه کی چه کم اضافی مواد سر را طول سی ویو. کپل مسانه چی ده تقریبا ده دو ساو سخه تر دری ساو. لیتر پر مثال میلی لیتر پر تشو بول خپل پزان کی چی کهی زخیره کهی. تر ات ساو پر داغ مسانه چی ده زخیره کولو ورتیا لری خو پا هاگا وقت کی بیت چی کهی ده خوشی دو لامل هم که دلیسی. او موج وایو ده دی کم داخلی سفکترون چی دی هغه غیر ارادی توګه سرچکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دی هغه به څه دی ارادي دی غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې ووسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرني برخه کې دغه کم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې داسې په لګنچه کې چې سي په آخرني برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کیږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کیږي. ځینې وخت چې دی دوی د تشو بول سره کچې چیرې کوچنی اوس ته شبول سره یو ځای چکیش خارجېږي. که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د څه ده حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا څه سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې کې خپل تر اغیز لاندې را نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې رازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوسو چې هغه د پښتورګې ډبرې لري بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چیرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر اوس به د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کیږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کیږي کښته راځي چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دې د ویني مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسیږي تر څو هغه کم دغه چې دي نور غړ نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولیه چې د په څو وختو کې باید حتمن شي. مثال په هفته کې باید دوه واري حتمن اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګې بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا شي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی شوی اوسي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېمه پښتنه د پښتورګو پیوان په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بلک نشیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې لچ ټول جوړ روغ او صحتمند وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسه تجزیه کوونکي به اوسه. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبره یو نبات کچیری اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسی، یو څه اندازه د چې کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وایو چې مارچ دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي. مارچ دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی او هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چې کړې ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چې کې خپل ځان تغذیه کړي. دا غره کوم کچيري باز په نظر کې اوس په دریم مصرفونکي کې راځي. کله چې دای مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشته ترلاسه کولای، نه دې ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چې وکړي خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنی برخه کې د هرم اغلاندنی برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي، مار راځي، او په اخرنی برخه کې باز راځي. چې په اخرنی برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارو نه خوري او هغه څوک چې کیږي رالنډیږي، یعنی اوغوند نباتات چې کیږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي عوامل کې موږ دا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندۍ موجودات چې دي هغه د ژوندۍ موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دوی لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې غوښته عمل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندۍ موجودات پر مخ ته یوسي. مثال خبرې شو، مثال اوبدي چې بل اوبو د ژوندۍ موجودات ته ژوند ناممکن دی. نن ورځ راځو دغه موضوع غانې چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندۍ موجودات د دې دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ تاسو درس به د یو سل نه همي صفه څخه به تر یو سل دیاله سم صفه پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه
موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. سال دی چې کم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کم تغذیه چې دی غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته څه کوي و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ وویل، کله چې تولیدونکي دغه کم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده چې برابرۍ خپل په ځان کې قندونه کم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرۍ چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسی واخیستل سي، دغه کم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي. چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپیریال ته چی کوي ازادي. مثال انسانان دي، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو شخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کم مواد چې دي مثال ګازات چې دي هغه هوا ته ازادیږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبیږي. نو راځو دغه کم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربون ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی چې کو په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو ورکولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله پر څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې درو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه وي شول سي، هغوی په چی باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دي د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه او د کیږي سندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي، و دغه دورانونو ته سندون ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه کوي، دوران مختوري، چې دغه غاز مثال په براس باندې کله تر دغه براسونه دا غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا څه باندې بدلیږي؟ په باران، په وریځو باندې بدلیږي، چې د دغه وریځ څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخ طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي، د چاپیریال کې، د خاورې په واسطه، د نباتاتو په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي مواد څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دوی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دوی دغه فوتوسنتیز عملیه اجرا کړي، یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي، بیرته په دوران کې څه کیږي؟ شاملیږي. دغه رقم که چیرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پورې چې وسي دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په ځمکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه، مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي، د اوبو د لارې خپل تنده ماتي، دا چې دي بیرته د دفي د سیستم په واسطه، اطراحي سیستم په واسطه بیرته و چاپیریال ته چې کوي انتقالي، او هغه اندازه چې دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی جسدونه چې کله په ځمکه کې ښخ کړل سي، بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته و چاپیریال ته ازادیږي. یعنی موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څونه چې دوی د چاپیریال څخه حق اخلي بیرته و چاپیریال ته غونډه اندازه ازادوي. دغه رقم کم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي، خپل ځان شي کوي، په خپل ژوند پر مخ ته بیایي، چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي، د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کېږي بیرته په دغه اوبو کې، د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې بدلېږي، د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغه اوبو باندې، هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربون دوران ته. لکه څنګه چې اوبه یو دوران سره ترسي، کاربن هم زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندۍ موجوداتو په منځ کې چې کوي یو دوران سره ترسي، چې مثلا موږ وایو نباتات، الجان، بکتریاوي، دا ټول چې دي دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیاتې ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیاتې ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه چې کېږي د هغه د تعاملات په ساتاسو د زیاتې ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی قندونه او شان جوړې د تعاملات په بدل کې، چې مثال دوی چې دي د رقم د کاربن دوران چې دي هغه خپل په عمومي په درې ډول سره صورت نیسي په چاپیریال کې. لومړی چې دي د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې زموږ د نباتات په ګډون ټول ژوندۍ موجودات که موږ انسانانو اوسو حیوانات اوسو، دا ټول چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه د کاربن شکی د اکسیجن، مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن ډای اکساید چې دا یا هم ډیر کاربن لرونکي وین چې دا هغه شکیږي و سږو ته لیږدول کیږي، هلته صافیږي او ورسخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخليږي او یو څه اندازه کاربن ډای اکساید شکیږي خارجيږي. نو چې دوی دغه خپل د زموږ په وجود کې چې یو دوران سو د تنفس د عملیې په مرسته، ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهر کې موږ وايي کاربن ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته چې کیږي ورګرځي، چې دغه کم کاربن چې دی د پلرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدای شي، چې بیرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپیریال ته داخل شي، دغه لپاره باید لرګي وسوځول شي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولای شي د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې دا غس خډه پاتې شنه بیا لاس سره زی، لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار لامل دی، په چې باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینی ژوندۍ موجودات چې کله شخ کړل سي، د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغه تودوخې او فشار لامل چې کیږي په نفتی موادو، ډبرو، سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې چې کیږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځل سي د احتراق د عملیه په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېرې کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي، هغوی چې کوي صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه چې کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو لپاره، او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون ډای اکساید څخه ګټه اخلي. دا که چې کله مثال صدف چې کله د منځ زی دا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بیرته دا کاربن ډای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي، نو چې کله صدف چې دا څو کلونو خپل په میلیونونو کلونو خپل په بار کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي، اخر بل اخر دا کم کاربن چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چې کیږي آزادیږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وای اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تېرو لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې بکتریا په ګټورو بکتریاوو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او مونپلي د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي، دغه اتموسفیر نایتروجن را اخلي په نایتریت بدلي، چې د دغه نایتریت څخه به ژوندي موجودات چې کوي ګټه اخلي، او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات چې کوي ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایتریت د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کیږي. او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي، د امین اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي، امین اسیدونو کوچني اجزا باندې ټوټه کړل سي، بیرته دغه د مړینې وروسته د دغو جسدونو د تجزیه کوونکو په واسطه چې کله تجزیه کړل سي، دغه نایتروجن بیرته د نایتریت بیرته د نایتروجن په ډول ازادیږي. نو دا چې څو د نایتروجن دوران سو کلنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده اوبه څه ډول دوران کوي، دویمه پوښتنه ده کاربن دوران واضح کړئ، او درېمه پوښتنه ده نایتروجن دوران بیان کړئ. سیستم د توجه څخه نری نری منن.